اسلرو چنن د سپین بولدک چمن په دروازه کې د طالبانو د ځواکونو او پاکستانی سرتیرو ترمنځ د نښتو پر موضوع بحثونه پکې دي. دا خبرونه اسدالله لودین وړاندې کوي چې په څو شیبو کې سټډیو ته راځي، خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د پاکستان یو جګپړی چارواکی وایي د دې هیواد شپږ وګړي هغه وخت ووژل شول چې د طالبانو سرحدي ځواکونو پرون د بلوچستان ایالت پر چمن سیمې بې دلیله ډزې وکړې. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق تیره شپه پر ټویټر همداراز لیکلي چې په دې پیښه کې اوولس نور کسان ټپیان شوي دي. هغه زیاتوي چې د طالبانو چارواکو ته خبر ورکړل شوی چې د دې ډول پیښو مخه ونیسي او د بېګانیو ډزو د مسؤولو کسانو پر وړاندې اقدام وکړي. په کندهار کې د طالبانو د ولی ویان حاجي زید ازاد د رادیو ته ویلي چې د پاکستاني ځواکونو په ډزو د طالبانو یو غړی هم وژل شوی او د دریو ملکیانو په ګډون لس نور ټپیان دي. راپورونه وایي چې په سپین بولدک چمن کې پرون وسلواله نښته هغه مهال پیل شوه چې پاکستاني پوځیانو د طالبانو له سرحدي ځواکونو غوښتنه وکړه چې هلته د یوې نوې پوستې د جوړولو کار ودروي. تمه ده چې د افغانستان، پاکستان، ایران او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمیشنری یا یو این ایچ سی آر د استازو ترمنځ څلور اړخیزه غونډه نن په تهران کې پیل شي. له کابل د غونډې ته د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت مرستیال عبدالرحمن راشد ورغلی دی. په دې غونډه کې په ایران او پاکستان کې د افغان کډوالو پر ستونزو او د حل پر لارو چارو خبرې کیږي. د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د شمیرنو له مخې په پاکستان او ایران کې د ډیره افغان کډوالو شمیر له شپږ میلیون اوړي. د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او وایي افغانستان د ماشومانو د ګوزن یا پولیو د ویروس د ورکېدو په څو قدمي کې دی. ډبلیو ایچ او پرون پر ټویټر لیکلی چې واکسیناتوران دې هدف ته د رسیدو لپاره کلکې هڅې کوي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویلي سږ کال په ټول افغانستان کې د پولیو د واکسین اته کمپاینونه تطبیق شوي چې شپږ یې په ټولو ولایتونو کې او دوه یې په ځانګړو سیمو کې وو. روان کال کې په افغانستان کې د پولیو دوه مثبتې پیښې ثبت شوي چې یوه په کونړ او بله په پکتیکا کې وه. اوس مهال افغانستان او پاکستان د نړۍ یوازیني دوه هیوادونه دي چې د پولیو ناروغي لا هم پکې شته. د بشري حقونو یوې ډلې پرون وویل په ایران کې ګڼ اعتراض کوونکي د اعدام له خطر سره مخامخ دي. دا اندېښنه وروسته له هغه څرګندېږي چې په ایران کې اسلامي رژیم د پنجشنبې په ورځ د محسن شکاري په نوم یو تن د روانو اعتراضونو پر مهال د امنیتي ځواکونو پر یو غړي د حملې په تور په دار وځړاو او په نړیواله کچه پر دغه اعدام انتقادونه وشول. په ایران کې مظاهرې درې میاشتې مخکې وروسته له هغه پیل شوې چې پولیسو پیغله محسا امینی د پوره حجاب د نه مراتولو په نوم توقیف کړه او هغه وروسته په توقیف کې ساور کړه. او د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف نن وویل د یمن په کورنۍ جګړه کې چې نږدې اته کاله مخکې پیل شوې تر اوسه له یو لزرو ډیر ماشومان یا وژل شوي یا معلول شوي دي. یونیسف وایي اټکل دا دی چې د دې جګړې د تلفاتو واقعي شمیر ښایي تر دې خورا زیات وي. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې د یونیسف اجرایه مدیرې کاترین رسل ویلي زرګونه ماشومان مړه دي او سلګونه زره نور د مخنیوي وړ ناروغۍ یا لوږې له کبله د مرګ له ګواښ سره مخامخ دي. په یمن کې 2,200,000 ماشومان په سخت خوارځواکۍ اخته دي چې څلورمه برخه یې تر 50 کلونو کم عمرونه لري.
دوه خبرې دي. یو خو
د مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت
چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. لتیر نګدی یو نیم کال راهیسې چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلی، څو ځلې پولیسات ځواکونه له پاکستانی هغو سره په جګړه وښتي. تر ټولو تازه او خونړۍ جګړه د یک شنبې د ورځې ده چې د راپورونو له مخې لږ تر لږه 9 تنه پکې وژل شوي او شاوخوا 13 نور ټپیان دي. د مرګ ژوبلې دغه شمېرې لا وروستۍ نه دي او هره لحظه بدلون موندلی شي. پاکستانی سرچینو د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي چې د دوی اړخ ته 8 تنه وژل شوي. په کندهار کې د طالبانو د والی دفتر تایید کړي چې د دوی یو وسلوال هم نښته کې وژل شوی دی. د تیرې نومبر میاشتې په نیمایي کې هم په سپین بولدک او بیا وروسته د پکتیا په ډنډې پټان ولسوالۍ کې ورته سرحدي شخړې وشوې. پښتني د دې چې ولې دا ډول سرحدي شخړې رامنځته کیږي، د دغو شخړو پایلې څه کېدلی شي، او د عامو افغانانو او په ځانګړې توګه هغو کډوالو پر ژوند څه اغیز کوي چې دا مهال پاکستان کې دی راځي. د ازادي راډیو 15 دقیقې اونیز بحث کې پر همدې مسلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسد الله لودین یم، او را سره میلمانه دي لیکوال او د سیاسي چارو شنونکی اسمت قانی، او د سیاسي نظر خاوند او ژورنالیست شفیق همدرد. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. قانی صاحب، اول به بحث لتاسو نه پیل کو. تاسو لډیره وخت راهیسې د پاکستان سیاستونه اتصاره دلته په افغانستان کې هم لروان وضعیت جاج لري، څه فکر کوي د دغه ډول پیښو ارزښت په څه کې دی، او بل د رامنځته کېدو عوامل څه کېدلی شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته معلومه ده چې د پاکستان حکومت د ډیورنډ پر کرښه هغه زاړه توافقات چې د افغانستان او برطانوي هند ترمنځ وو د هغې پر ضد باندې اقدامات وکړل، یعنې په یو طرفه شکل یې د کرښې هغه خواته په تاسیساتو جوړولو، د ازغن تار په کشولو، په دغو مسایلو باندې لاس پورې کوي چې دا په خپله باندې یو ډول دغه ده چې بلې د خلکو یا په دغه سیمه کې د پرتو د ولسونو د منافعو پر ضد باندې یو اقدام و، او دغه اقدامات وختن په وختن لا
بلې. قانی صاحب زموږ غږ ورکه تر هغه چې د قانی صاحب اړیکه ټینګیږي، فکر کوم قانی صاحب سره په اړیکه کې څه ستونزه ده. همدار صاحب، ستاسو نظر به واخلو، څه فکر کوئ دغه ډول پیښو د رامنځته کېدو او په پرله پسې ډول تکرار علتونه څه دي؟
لودین صاحب، تاسو قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه. زه فکر کوم چې دا لومړی ظلم نه دی او اخري ظلم به هم نه وي چې د ډیورن د کرښې په اوږدو کې دا ډول مسائل رامنځته کیږي. خو زه فکر کوم چې د دغه سي کارونو تر شا د ډیورن د کرښې دغه خوا د استابلیشمنت هغه ستراتیژیک او تاریخي اهداف دي چې د داسې پیښو په ترسره کولو کې غواړي وغو ته ورسیږي. دوی د تاریخ په اوږدو کې کوښښ کړی و چې د دواړو خواوو دغه یو ملت چې دی، دا یو قوم چې دی، چې هر څه سره مشترک دي، دا یو رقم بیل کې لومړی خو انګریزانو د ډیورن د کرښې پر اتیرولو سره دا خلک تر یو حده پورې بیل کړل، لیکن دا خلکو ځانونه یو دبل نه بیل نه ګڼل. بیا په دې تیرو تقریبا 15 کلونو کې چې پاکستان دلته رامنځته شو، د پاکستان اسټابلیشمنت ډېر کوښښ وکړ چې د ډیورن کرښې د دواړو غاړو د قومونو ترمنځ اختلافات رامنځته کړي، لیکن دا خلک تر ډېره حده پورې هوښیار وو، په دغه دسیسو باندې پوهېدل، نو داسې کوم اقدام نه کېده. حتی که ستاسو په یاد وي د تیر جمهوریت پر مهال باندې چې کله په کونړ باندې بریدونه کېدل، نو د افغانستان د خوانه بیا عکس العمل نه ښودل کېده، ځکه ویل کېدل چې هغه خواته خپل ورونه، یعنی خپل قوم او خپل خلک چې دی هغه تر برید لاندې نیول کېږي. نو په سپین بولدک کې او په چمن کې کومه پیښه وشوله، پیغې کې له بده بخته ولسی وګړي، عام افغانان چې د ډیورن د کرښې واغه طرف ته ژوند کوي، چې ځان ته افغانان وایي، پښتانه، له بده بخته هغوی چې دي په دغه بریدونو کې یا په دغه ړندو توغندیزو بریدونو کې چې دي هغه خپل ژوند یې له لاسه ورکړی، ژوبل شوي دي، په عامه ځایونو باندې د خلکو په کورونو په مارکیټونو باندې توغندي لګېدلي دي، په داسې حال کې چې د پاکستان د پوځیانو نظامي تاسیسات چې دي هغه د لرې نه معلومیږي. نو که چیرته دا مسله مثلا نظامي و، نو باید نظامي اهداف باندې خښوي وای، نه باید چې عام تاسیسات او د عامو خلکو کورونه او د غوی مارکیټونه او غوی باندې خښوي دي. لبه بخته دا ډیره یو بده پیښه ده، او زه په دې باندې ډیر زیات خوشاله یم، او دا هغه ستراتیژیک او تاریخي پلانونه دي چې د پاکستان استابلیشمنت یې د
څه فکر کوي کوم کسان دغه بریدونه ترسره کوي یا د بریدونو لامل ګرځي؟ په ظاهر خو طالبان هم وایي چې سوء تفاهم دی. تیر ځل هم چې په سپین بولدک کې یو وسلوال پر پاکستانی پوځیانو ډزې وکړي، طالبان ویل چې هغه کس د دوی غړی نه و یو سوی تفاهم رامنځته شوی و. طالبان په یو ډول نه غواړي چې ځان له پاکستان سره په دغسې مسلو کې ښکیل کړي، اما څوک دی چې دغه ډول بریدونه کوي دومره زیان اړوي. نه کسان لږ تر لږه وژل شوي، فکر کوم ډیر ارقام دی، ممکن وروسته نور ارقام هم راسي، ممکن د مرجوب شمیر لوړ وي.
اوله بده وخته څو مسلې دي. لومړی مسله دا ده چې موږ د پاکستان سره، د افغانستان خلک، د افغانستان ولسونه، هغه د پاکستان د استبلیشمنت سره، د پاکستان یعنی د ډیورنډ د کرښې د هغه خاړې د خلکو سره نه، بلکې د دغه استبلیشمنت یا د نظامیانو سره چې دی خواته راغلي دي او په زور باندې کلی لاندې کړی دی او دلته له خلکو سره کوم سلوک کوي، د دې سره دښمنی تاریخي موجوده ده او دا د خلکو په دې زړونو کې ده. یو دا مسله ده. بل مسله دا ده چې په طالبانو کې دوه ډوله خلک، یو هغه ډول خلک دي چې چارواکي دي، په دې تیرو تقریبا دیرشو کلونو کې یا شلو کلونو کې چې کوم حالت وو دوی په پاکستان کې اوسېدل، دوی هلته کاروبارونه درلودل، دوی هلته تجارتونه درلودل، مسؤولو ځایونو کې اوسېدل، چې دا هغه دراز خلک دي. یو عام جنګیالي دي، عام جنګیالي د کور او د کلی خلک دي. هغوی په دې باندې پوهیږي چې پاکستان د دوی سره په دې تیرو تقریبا دیرشو کلونو کې په ځانګړې توګه د دوی د غازینو مخلصو مشرانو سره څو وکړل، هغه ورته ووژل، ورته بندیان یې کړل. د دوی په اصطلاح باندې کوم یرغل چې وشو د دوی سره، د امریکا سره دوی لاس سره ورکړ. زه فکر کوم چې یو نو په دې جنګیالیو کې یو کرکه او کینه د طالبان د استبلیشمنت مقابل کې او د پاکستان مقابل کې شته ده، لیکن یو چارواکی دی چې هغه کوشش کوي چې روابط خو وساتي، ځکه لای کورونا هلته دی، لای کاروبارونه هلته دی، لازمي اړیکی ورسره شته دي.
بله و مننه هم درڅه سلامات اوسې کور ودان زم هم امدی موضوع تر اتل مقانې سیب نه بده پختنه وکم چې په پاکستان کې شاوخوا 2-3 میلیونه پورې کډوال هم وسی وخت نا وخت د ژوند د ناوړه پیښو راپورونه هم خبريږي. دا اوس هم اندېښنې دادي چې هلته مشت افغانانو ته پر لپسې خبرداري ورکول کیږي چې له پاکستان اوځي، هغه کسان چې ویزه مثلا تمدید شوی نه دی هغوی ته وایي که چیرته له ډسمبر وروسته ونه وځئ نو تاسو به له 3 کاله که 2 کاله حبس سره مخامخ کیږئ. قانع صاحب څه فکر کوئ په پاکستان کې میشت افغانان که هغه کډوال دي، هغه نور کسان چې تازه ورغلي، د هغوی له برخلیک سره دا ډول پیښې څومره تړلې دي؟
څه فکر کوم چې دا د ماجرو سرنوشت یا په اصطلاح باندې ماجرو داسې نه دی راغلي چې هغه سرنوشت د یو حکومتي اقدام متاثر کړی شي. دا په جنسیو کې چې پاکستان حکومت جنسیو ورته وایي یا پارتا یا دغه څه هغه قبایلي علاقې چې په خوا د مرکزي حکومت لخوا اداره کېدلې د هغوی په ځایونو کې پراته دي، دا خلک اوس تقریبا د هغه خوا د پښتنو خوا او د خیبر د کلیو د بانډو برخه ګرځېدلې دي. دا خلک داسې تیتو پرک دغه داسې د یو پاکستان د یو پوځي عملیاتي اقدام په وړاندې دغه یعنې د هغه هم زور نه ورباندې رسېږي. پوځي اقدامات یا عملیاتي اقدامات دغه په دغو سیمو کې تر سره شول، دوه ځلې د ضربې عذبو د څه نتیجه ترلاسه را نه کړله. یو بل عملیاتو په دغه سیمو کې وسولو سي هدف یې دا و چې افغان مهاجرین دې ته وهڅوي چې افغانستان ته لاړ شي. هغه هم په دې کې بریالي نه شول. اوس هم د دې لپاره یو خبره داسې ده چې د دواړو هېوادونو ترمنځ یو داسې مسالمه تامیزه فضا رامنځته شي تر څو پورې دا خلک په خپله وکولای شي چې افغانستان ته راشي. او دغه کرښه په دغې کې په پیړیو پیړیو کې په ډېرو لسیزو کې دا څو لسیزو دا اوه اته لسیزې چې پاکستان رامنځته شوی ده د یو رسمي کرښې په توګه باندې خلکو نه ده منلې. او دلته یو مسله دا ده چې دغه کرښې شاوخوا دلته یو رقم کاروبار و افغان ترانزیکټ په نامه باندې چې دا کاروبار خلکو راتلو د دې د بنګښو ای خواته د توریو دغسې پسېزې د بولدک د اسکزیو نرزیو دغسې دې خواته د ننګرهار د شینوارو ان تر هغه مومندو پورې دلته یو رقم کاروبار و کاروبار و درو.
بله قانی صاحب فکر کوم قانی صاحب سره اړیکه بیا یو څه ستونزمنه شوه. قانی صاحب که زموږ غاوري خبرو ته ادامه ورکړي غږ مرازي. ښه فکر کوم قانی صاحب سره بیرته اړیکه یو څه لانجمنه شوه. همدار صاحب څه فکر کوئ دغلته پراته؟ قانی صاحب مهرباني، دغلته پراته ولسونه څومره اغیزمنیږي ځکه دوی پخوا آزاد تګ راتګ پر پوله باندې بیا په دې وروستیو کلونو کې پاسپورت یا د ویزې درلودل ورته جبري سول، یوازې هغه د کندهار اوسیدونکو په تذکيره پرې خودل کېدل چې تګراتاګو کې پورپوله باندې اوس دغه پراته ولسونه چې تګراتا کوي خېخې سره لري او یو ولس دی
د هغه اقتصادي ژوند په یو آزاد تګراتا کې تړلې ده، او دا آزاد تګراتا د سیاسي شوی چې د خلکو ژوند د پوری تړلې وو ربط آمد و مقصد دلته به د کندهار ننګرهار په ګمرک کې به کوم موټر خالي سو بیرته به د پېښور کارخانو ته، یا به بولدک کې چې کوم تجارتي موټر دغه سو هغه به اتمن د کوټې ورغه تکلو، او په دغه ټوله دغه کې د قبایل یو رقم دغه د افغان ترانزیت فیس یو خاص دغه درلودی.
قانی صاحب مننه په دې هیله چې اړیکه مو سمه شي. همدرد صاحب، دغه د افغانستان او پاکستان پښتانه ولسونه چې په خوای آزاد تګ راتګ او پر پوله باندې هیڅ د پاسپورت یا ویزې پښتنه نه تر کې د ما په دې روسي یو څوکلونه کې خصوصا په دې تیر یو لسیزه کې او په دې روسي یو څوکلونه کې بیا د ویزې درلودل جبري سول افغانانو ته. یوازې فکر کوم سپین بولدک کې د کندهار اوسیدونکو په تذکرو پرې خودل کېږي، د هلمند او زابل او د غنور ولایتونو اوسیدونکو نه پرې خودل کېږي. فکر کوي دغه دولتي اقدامات څومره مثلا دغه سپې خو ته زمينه برابر کړه، ځکه ورسونه وو یو ولس وستاسو په باور سره جلسه وي، اما په خوای د تګراتګ مخنیوي نه کې د اوسې حکومتونه د تګراتګ مخنیوي کوي.
لکه څنګه چې موږ ویلې لبد بخت دا اهداف د دې خلکو د بیلولو د فارم د سي جوړ شو، کله چې دا خود مختار سیمې وي تاسو ته بهتره معلومات ده. په 2013 کال کې د ایجنسیانی چې وي د خود مختار قبایلی سیمې چې وي هغه په خیبر پختونخوا پورې وټړل شولې. همداراز دلته په دغه سیمو کې د کوټه خواته بلوچستان خواته پرسیلا د دې ډیورنډ کرکې وراغه خواته قبایلی سیمې او خیبر پختونخوا دغه ټول ځایونه چې دلته قومونه ولسونه چې وو هغه په اقتدار او په واک کې وو، یعنی د حکومتونو د پاکستان د استبلیشمنت زور نه پر رسیدلې. خو په دې ورستیو کې کوم حالات چې په افغانستان کې راغی د دینه په سوء استفادې سره د قومونو په جنگولو سره او د نړیوالو او د منطقې د ترهګریزو پروژو په پلي کولو سره دغه خلک د خپل اهداف تر یو حد پورې ورسېدل. مخکې دا کار نه کې د پاکستان د جوړېدلو سره دا خبر اور سره منل شوې و چې دغه خلک د خلک به خود مختار وي، آزاد به وي، حتی مخکې بیا افغانستان ته راتلل شو ولې تحصیلات کول، لیکن لبا د بخت چې د سور کو د تا وشول هر څه د پاکستان او طرف ته لاړل، او پاکستان هغه څه کول وغوښتل چې خپل ستراتیژیک عمق او خپل ستراتیژیک پلان یو. نو په دې اساس باندې زه فکر کوم چې دوی تر یو حد پورې خپل اهداف ته رسیدلې دي، د حکومتونو زور نه رسیدو چې زور رسیدل دي. لبا د بخت کوم حالت چې په افغانستان کې مراغی دا د سی یو عادي حالت نه وو، یو کو د تای حالت وو، او دلته هم د حکومت مشران چې دي چې په کابل کې په اقتدار کې دي او ځینې خو لا ډېری مهمه او کیړی کې د پاکستان د استابلیشمنت او د غوځای د خلکو سره لري، او هلته وزیران سفرونه کوي، کورونه لري، کاروبارونه لري، لیکن دوی هم یو نو په د خپل جنګیالو باندې تر یو حد پورې لاس برسري شي نه دي، یعنی زور نه پیرسيږي، ځکه د دوی دغه جنګیالي چې د طالبانو د تر اوسه څوکاټ ته برابر شي نه دي، دا تر اوسه په مغه په خواني فکر باندې دي. نو زه فکر کوم د دولتي اقدامات په خوا هم مفید نه و، لیکن اوس چې تر یو حد پورې د ډیورنډ د کرکې واغه خواته پاکستان یو صبر لاسي تر لاسه کړی، د قبایل زم کړل، د سیمې خاردار اغه تیر ک او دې خواته تر یو حد پورې کودتا وکړل او ځینې مسایل وکړل. زه فکر کوم چې د پاکستان حکومت او استابلیشمنت یو څه په دې مسله کې لاسبرای دی، او دې طرف ته څوک نه دی، څوک نشته چې پښتنه یو کې بدبختی ده.
بله، و کور ودان همدر څه بوس راځي لیک په دې خبرې وکړو چې د بحث څو شی بو کې دا موضوع هم پاتې نشي چې څنګه مخنیوي کېدلې سي. پاکستانی چارواکو په دې اړه اندېښنه خودلې، استاسو په یاد و چې شاوخوا اونۍ دوه اونۍ مخکې د پاکستان د بهرنۍ چارو یو ډیپلوماټه هیناره باندې کار راغله کابل ته دغه ډول بریدونو د مخنیوي غوښتنې وکړه. تازه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری ویلي چې طالبان باید دغه ډول پیښو د تکرار مخه ونیسي. قانی صاحب څه فکر کوي مخنیوي څه ډول کېږي د ډول پیښو؟ همدار صاحب وایي چې د طالبانو عام جنگیالي چې دي تر ډیره منظم نه دي او د مشرتابه حکم هم کله ناکله په پام کې نه نیسي.
دا خو تقریبا اندازې پورې دوی واقعا د هغه سي او پوځي او تشکیلاتي چوکاټ نه دي لیدلي د طالبانو جنگیالي. او له بل پلوه ځکه په طالبانو کې هم د پاکستان ضد احساسات شته، او که ضد احساسات نه دي، هغه څه چې پاکستان تر سره کوي هغه د دې سیمې د منافعو پر خلاف وي. نو خلک توقع ځین لري له جنګیالو څخه چې وګوره هغه هلته داسې وسو، هلته دغه داسې راسره وکړو، هلته یو تورسری ته اهانت وکړو، هلته یو سپینګیري ته ګستاخي وکړه، هلته زموږ په موټر داسې وکړو. او دا خلک خو داسې نه دي چې یو ډسپلینډ پوجان وي یا په اصطلاح باندې منظم خلک وي. دوی کومندې دي خو همیشه دغه سې جاري ګروپونه وو، له جاري ګروپونه وستیت له واس پراسو ار چا په خپل سر اقدام کاوه. نو دا خود سرانه اقدامات وسن تقریبا په طالبانو کې پسلو کې او یاس کې صدا واټیا په صدا زیات دي. دا پرونی پیښه سي په دا بولډه کې سي ویل دا شیرو او بو سیمه ورتوای شیرو او به یو تانا او په خاطر دا وسن په وخت کې شي په وخت کې بالکل فعال و دي. په مو کندرونو باندې کوښتو سي هغه زړه دغه وی هغه راپورته کې دي څو ځلې ورته ویل چې په دې ځای کې تاسو باندې سي کولای شئ دا شیرو او بو تانا کې اته شیرو او بو تانا ځنی دغه تربیر رنجې سي بي دي هم دي. نو هغه ته دا کوم خاوره دا او تاسو په خپل باندې زموږ په خاوره کې ډېر تلیا صفانی دغه ستاس تانه دا د پاته د خپل تانه سرکار لري. پر دې باندې دغه خبره سره دغه سوي او دز شروع سوي وي سهار البته دا سات دول لس بجې باندې دا کار شوی. او وروسته بیا زما اطلاعات دا دي چې دوی بیا دا کار شروع کول دغه ریګو خښتي او دغه سامان راوړ هغه موټر وشتلې پاکستانيان پاکستاني بلشي وشتلې لا دې څو ورځې تشخاله په شروس ولا دغه ما کوم دغه چې دی په طالبانو کې د ځینې منافع دا وایي چې کاستان کوشش کوي چې په دې سرحد باندې یو دغه سي حالت راولي ترڅو پوری دغه په سپین بولډک پر لار باندې کوم مسافر زیو راځي یا کومه گزرګاه چې ده دغه گزرګاه دغه حالت څخه واړی پاسپورتي کې ویزه ته واړی. او د څو ځلې د افغاني مقامات سره په خبرو اترو کې دا پوښتنه کړې ده چې په سرحد دی تاګ را تاګ دی پاسپورت دی ویزه تابیسی. او طالبان د نور سره مني او په دې بیا د غوښتنه کړي وسیدا دغه دی د ویزه او د پاسپورت تابیسی هغه د نن مني په دغه لحاظ خلک ته فشار لاندې نیول کیږي. وختن په وختن باندې دغه سي اقدامات تر سره کیږي او اقدامات د طالبان هغه نږدې منابع چې د ما پرونه د ګمرک لري سولتین نور کسانو سره رابطه وکړه چې موږ ډز نه شروع کړي. ډز د موږ د ریک پر موټر باندې شروع کړي چې کومه د پوسټې جوړول لپاره د پوسټې ته د تعمیراتي مټریال او مواد راغسول. او د دې هڅه دا د همیشه چې د غکی برخوردونه کوي دوی کوي یا د دوی د پټ انټيليجنس د تاکتیکونو په اساس باندې کوي یا د استخباراتي تاکتیکونو په اساس باندې کوي ترڅو مهمه د مقدار درکوي د احساس دغه ده موږ داسې محسوسو چې دی غواړي په دغه سیمه کې حالات دومره ترنګلي کې چې بل اخره په موږ باندې د ویزې او د پاسپورت امر ومني.
قانی صاحب دغه د ډیوران کرخه همیشه حساسه موضوع و لنجمنه موضوع و دولتونو هم پر سر پریکړه د ولسونو حق بللی دی. البته د پاکستان د طالبانو او د پخوانیو حکومتونو چارواکو څه فکر کوي اوس ولسونه څه کولای شي دغه ډول پیښو د مخنیوي لپاره؟ آیا ښه به نه وي چې مثلا په دې سرحد باندې بیخي دا لګول شوي بندیزونه هم لري شي پرې د خودل شي چې د ولسونه آزاد تګ راتګ وکړي که هغه تورخم وي که هغه ډنډې پټان پاړه چنار وي یا مثلا دغه د سپین بول د کچمن دروازه وي؟ ځکه کله چې بندیزونه وي کله چې یو بل سر پرې نه خودل شي نو دغه ډول کرکې او نفرتونه فکر کوم رامنځته کیږي.
ګوره جناب لودین صاحب دا اوس د هلمند او د کندهار په دغه کې خصوصا زابل کې یو ډېر لوی کاروبار د خلکو دغه د سیال تهځي د سیمر افریقي او بیا په کابل کې خرڅي. پرون دا دغه شوه د ځینې خو دغه لمنځه وړي وسلابونو دا دغه ازغن سیم په دغه سیمه کې د شیرو بو سیمه دغه د مارو په ارغسان په دې سیځي بیا ورسته دغه د سورځي د زابل په اعلی جرګه او اعلی جرګه ورته وایي لغه ځکه دروازګۍ ولا دروازګۍ کاپیرسا ولا کاپیرسا څخه دغه د کمردین کاریز دغه ځین دلته دغه تقریبا په سلو کې اوس شل یا دیرش فیصده د ازغن سیم له منځه تللی ده. علت یې دا ده چې ځینو سیلابونو له منځه وړه، ځینې د خلکو کاروبار نشته. دغه قبایل ورځي راشکوي او په کیلو په من په دې خرڅوي، او دا خلک دغه دې سره ای خواته څوک دې خواته دي، څوک دې خواته دي، څوک هلته دغه لري، ادرا لري، قبرستان لري، څوک دلته اوسېږي، څوک دلته اوسېږي، هلته اوسېږي، دې خواته قبرستان لري، مړي دې خواته راوړي، د چا لور هلته واده ده، د چا خور هلته واده ده. یعنی دا خلک داسې داسې دي، یو قوم یوه قبیله مثلا د برطانیې پر دوه حصو ویشلي دي، د سلیمان خېلو یوه قبیله د دینارخېل دا پر دوو برخو ویشلي دي.
دا په لنډو کې خالي صاحب دا پوښتنه کې ځواب کوي، ولسونه ولې نه دي توانېدلي چې تر اوسه په دې تیرو شاوخوا او اتو لسیزو کې دغه ستونزه هواره کړي، ځکه دا خو د ولسونو په سرنوشت باندې لوبې دي.
ګوره خو ولسونه دې ته نه دي پرېښودل شوي چې دوی تشکیلاتي دغه ته ولاړ شي که نه. د افغانستان حکومت هم د اجیروي جنګ کردار لوبولی ده، او د پاکستان حکومت هم د اجیروي جنګ کردار، او دواړو کوشش کړی دی چې لوټه کېږي او قدم ورباندې کېږي، تر پله تېر شي، تر اوبو تېر شي. د مسلې د بېخکي یا بنیادي یا بنسټیز حل هڅه نه پاکستان کړې ده او نه افغانستان کړې ده. او افغانستان کې خو ټول حکومتونه یعنې ظاهرشاه له وخت راغلی تر اوسه پورې دغه مسلې څخه داسې تعامل ورسره کوو چې تجارت یې ورباندې کوو. زر شابه وی څه پیسې به له هندستان څخه واخلې، سدا پاکستان زمګر، دا پاکستان زمګر، دا ډولر ډمبک به وو، او بس په دې باندې خلک ولول، او هغه خو بون له دې خوا دغه څخه دا خبرې کولې تر پای پورې دغه مسلې ته مسؤلانه مسؤلانه دریز دواړو هیوادونو نه ده
کړې. کور مو ودان ډیره مننه قانې سپ هم درڅ تاسو د پای خبرې هم او څه وشه چې دغه ډول پیښو د تکرار مخه ونیول سي، او دواړو خواو ته پراته ولسونه چې اوس دغه ډول شخړو قرباني ورکوي دوی لوړاند نه سره بیل شوی دي، ولسونه څه وکي چې وکولای سي د حکومتونو فیصله تر تاثیر لاندې راولي او بل اخر دغه ډول ستونزو مخنیوي وشي او دوی آزاد سره تګراته وکړي؟
زه فکر کوم ولسونه به ډېر هوښیار او بیدار اوسېږي، او دغه سې مسایلو نه یا دغه سې توطیو د سیسونه چې جوړېږي د قومونو په مقابل کې یا د قومونو د بیلولو لپاره، او دغه ته به دوی هوښیار وي او داسې اقدام ونه کړي چې دغه ولسونو د همیشګي بیلوالي سبب وګرځيږي. زه فکر کوم د اوس لپاره بدبختي دا ده چې موږ داسې یو ملي حکومت نه لرو تر څو پورې په نړیوال سټیج باندې په ډیپلوماټیکو نورمونو باندې سنبال په منطقه کې مو یو رول درلودلای، یا داسې یو نظامي ځواک نه لرو، له بده بخته ګڼ مشکلات لرو. نو تر څو پورې چې موږ یو حالت ته رسیږو، تر هغې وخته پورې موږ په پاکستان کې له بده بخته کډوال لرو، او د مغه نه په دې تیرو تقریبا سلویښتو کالو کې د پاکستان حکومت ډېر ناوړه استفاده کړې ده، او تر دې پیښې وروسته به هم کېدای شي زموږ ډېر مهاجر ورونه هلته کډوال چې دي هغه به له ستونزو سره مخ شي. نو زه فکر کوم چې دا ولسونه به ډېر بیدار اوسېږي، حکومتونه او چارواکي او دغه خلک چې داسې نظامي خدمات کوي دا پرې نګدي، او په خپل هغه پخوانی دود چې دغه ژوندۍ وساتي تر څو پورې چې بیا دلته ملتونه راغی کیږي، بیا ملي حکومتونه دلته جوړیږي تر څو پورې چې بیا په دې اړه تصمیم نیول کیږي. نو لوی کار دغه دی چې دوی د نظامی خدماتونه د نظامی خدماتو په ریکي ولس ځانمن کیږي، لکه په دې چمن کې چې شو زموږ خپل وروڼه افغانان او خپل پښتانه چې هغه د افغانستان سره تر یو حد پورې ولاړو دیږي، داغه متضرر شوی دی، د داسې خدماتونه باید هر رقم کې هغه سر وشي او
ډیره ډیره مننه. کور مو ودان اوریدونکو، د ازادي رادیو 25 دقیقې اونیز بحث همدلته پای ته ورسید. لخپل میلمنو لیکوال او د سیاسي چارو لشنون کې اسمت قانی، او د سیاسي نظر خاوند او ژورنالیست شفیق همدرد صاحب څخه ډیره ډیره مننه.
خوشی بوشی بوشی